کې یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په هلمند کې د طالبان حکومت د عامر اختیار ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د هلمند عامر اختیار رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده، البته ډېرې پیښې په باغران کې رامنځته شوي دي. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي. د نوموړي په خبره په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي. خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوالو په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلي روغاني وایي د افغان هنرمندان په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې ویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه وه. له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پراختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښیي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم نور بحرانونه راوزېږوي. هغه یو وار بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غله جات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونه ټنه غله جات افریقا، منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندر دغه بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودریدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله لڅو ونه یو ناکراری روان دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. راو شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په هلمند کې کولرا خبره شوې له امله 13 کسان مړه دي. رئیس تایید کړی ده 13 کسان مړه شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو چې په خیبر پختونخوا کې ډیره د افغانستان نتللي سندرغاړي او موسیقي غږونکي له ستونزو سره مخ دي.
په پیښور کې د هنري ټولنې لخوا 155 کسان پرې کار باندې دي. هغوی یو شمېر ستونزې لري، یو خو چې په کوم اضطراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالت کې هغوی ته ویزه نشته.
د اوکراین له وروستیو وضعیتونو مو هم خبره وو.
اوکرایني چارواکي اندېښنه لري چې په چارسیفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړېدلو ودانیو کې بند پاتې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته. په هلمند کې د طالبان حکومت د عامر اختیار ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. بیګا بختر خبری آژانس ویلي وو چې 140 کسان په کولرا باندې په باغران کې اخته شوي دي چې له ډلې د دغه آژانس په خبره 40 کسان مړه شوي دي. د هلمند عامر اختیار ریاست رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نس ناستي ناروغي په تړاو اقدامات واندښنې. د هلمند ولایت د عامر اختیار ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې 13 کس دي. د دې ولایت د عامر اختیار ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قرآنی مرکزونه دي نو درې څلور مونې مرکزونه پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا غره روان دي تقریبا تر 15 دیش فلې دلې ډاکټران موجود دي نو ډاکټران هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې پرون سار دوه نفر وفات شوي وو دا اوس 18 کسان وفات دي اما د اخته کسانو شمیر زیات دی ځکه دا په الحاله زوس په مرکز کې ما دلته تر 50 اله شپته نه پاره پرې دي او نو په نوې مرکزو کې هم لس پنځلس نه پاره سته
د نوموړي په خبره اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده او هڅه کیږي چې دغه ناروغي نورو سیمو ته خپره نه شي نوموړی وایي په مړه شویو کې ماشومان ښځې او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اژانس په اختر بیا د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړه شویو کسانو شمیر 40 کسه ښودلی په اختر اژانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمیر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ کې د غناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعا چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې ده اول ته څه ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تېره اونۍ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې په هلمند کې په باغران ولسوالۍ کې تیرو دوه ورځو کې کولرا خپره شوې ده راپورونه وښودل بیګا چې 140 کسان مبتلا شوي خو بیا هم د طالبانو د عامې روغتیا رئیس وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو دوی سیمه قرنطین کړې ده په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتی سره خبرې کو ښاغلی ډاکټر مننه چې ټلیفون مو واخیست او خبرې را سره کوي په اول کې د کولرا په اړه باندې کلاند معلومات راکړي چې څه ډول ناروغي ده
تشکر مننه صفی صاحب کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغه موسمونه کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کومه د ناپاکو خوړو او بول لري ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبا او درد او په اصالاتو کې ویني نه
ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمند خو راپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس
په هغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناست زیات او مریض ډېر زیات سالات کی او په نتیجه کې چې وجود وبو ډېر زیات لمنځه لاړ شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په واسطه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم د اوس په مدیتا سوغک ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کوي چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول نه مهمه خبره خو صفای سم تر ماول دې مرز نه دې خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو بو کې فلټر او بو یا تسپیسې او بو کې یو څه کلا سرسوي نه لري حد اقل جوش سوي بو او که جوش سوي بو نه لري حد اقل دې ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه دې تشناب نو څخه او دې بدر پر ځای نو څخه لري او دې خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پروتګي استکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اختري نه هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متر یا 1.5 متر دی او بوج منابع نه لري پاسې لکه وتی او کله چې په دې مریضي باندې اخته شي که خبره ده د دېغه میاد زرت زره باید جبران شي او هغه یو سم خاص په در خرسي دي چې په اکثره جنو کې د افغانستان الته موجود دي هغه سلور لیټر او بوتا چول کیږي بیا مریض ته ورکول کیږي او کړي غوته هم څوک لاسرسی نه لري نو حد اقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حتی اکل صدور کاچوغه برد نیمه کاچوغه مالګه سره په یو لټه جوش یا سړې سوي وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک
کوي. ښاغلی ډاکټر، یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمې نن نور ځایونه ته ورنشي او په خپل کور کې باید څوکي د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه یې صاحب؟
بالکل پټول انتنی مرزونو کې مکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نه قرنټین پاول قدم کې ډېر زیات رول لري او په دغه درجه کې د قرنټین نو وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویل چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه چې اوبه د منابعو نه بد لري او مریض زر چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراد کی او مریض پاینې وخت مایات هم باید مایات ورکړی شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي یا په اوبو باندې د حج اقل یو سود ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي او د مریض منل لوخ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چې تشناب ته ځي دغه مطول یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمي خلق ته د ماده ته شي دا حج اقل دا چون مطول ادرار یا مواد غایته یا استفراغات د دې مریض ټول نه د انتقال غټه منابع منبع د نه دی لپاره باید یو یو نیم متر هغه ته ساجانی وې ستل چې یو نیم متر په اندازه او یو بل دي منابع نه باید ډیر څه لیک متر فاصله ولري او یو لپاره د پتن د موقتی تشناب هیڅ باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو قربانی هم خلکو وکړل ممکن ډیرو ځینو کې غوښه په خوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصیه کوي ک څنګه یا لري او ساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه
بالکل چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کیږي د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نشي جذبولی باید مایع خوراکونه یخنی سوي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره سوي یعنی مخامي یا قوي خوراکونه یې پروټیني خوراکونه یې مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه یې لیغو څخه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی چې خبرې مو راسره وکړې. د داخله ناروغي متخصص و ښاغلی دولتزی چې په هلمند کې د کولرا د خپرېدو په ارتباط باندې خپل نظر راسره شریک کړ او دا چې باید څه وشي په دغه سي یو حالت کې.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سیلابونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو لاغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه ورسولي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. اخوه د هوا پیژندنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راپېښېدو خبرداری هم ورکړی. تر لنډې دمې وروسته په دې ارتباط معلومات واورئ.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي. په دې سربېره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی په مرکز کې شپږ کس شهادت رسیدلی دی او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 300 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټوله سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و، دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي.
کولای شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپله یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تېرې شي. بل باید خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي، یا موانی ورته جوړې کړي، د تیږو په موجودیت تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر نیو متر نیم متر اته. دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي، یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډېر مؤثر دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو 15 پوړیزې ودانۍ په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکړ چې د روسیې پوځ راکټونو په ختیځ دونیتس سیمه کې دا ودانۍ وویشت او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتولو ته چمتووالی نیسي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اوکراینی چارواکي اندیښنه لري چې په چارسیفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د لوهانسک ډیری برخې نیولو وروسته پر دونیتسک سیمې بریدونه زیات کړي دي. د بیړنیو خدماتو چارواکو د جولای په 11مه پر فیسبوک پاڼه لیکلي د ژغورنې په عملیاتو کې د پیښې په ځای کې 15 مړي وموندل شول او 15 کسان په چارسیفیار شارګوټي کې له نړېدلې ودانۍ څخه ژوندي راایستل سوي دي. تر دې مخکې د دونیتسک سیمه ییز والي پاولو کرلینکو ویلي و چې د روسي توغندې له لګېدو وروسته لږ تر لږه 10 نور کسان تر ړنګو ودانیو لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی ویلي چې پر چارسیفیار شار برید دی ته هڅولی چې د جنگي جرمونو پر موضوع راتلونکې اونۍ خبرې وکړي. هغه ویل هغه مذاکرات به چې د یې پلان لري د روسي جنگي مجرمینو په سزا کې مرسته وکړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک ویلي دا یو بل ترهګریز برید و او روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړې دولت په توګه وپیژندل سي. پر چارسیفیار راکټي برید په اوکراین کې پر ملکی ودانیو د روسیې د بریدونو په لړ کې تر ټولو وروستی برید دی. دونیتسک او لوهانسک د اوکراین په دونباس سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه وروسته له هغه د روسیې ځواکونو تر بریدونو لاندې راغله چې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخه ته مو هم خراغلاست ویم. لومړی به ورشو له اسد الله لودین به واورو چې د افغانستان په ارتباط په نړیوالو مطبوعاتو ورځپاڼو کې څه راغلي دي.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې 6000 هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلی دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخیستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلیږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بد ورځو کیسې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وي تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیو. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر ښو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفره ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاته دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلي دي هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی، دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکي رئیس خان احمدزي لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي، خو وې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي، له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یو جالي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست د لویدیز مطبوعاتو کې مې واوریدل چې د کرکټ بورډ په لانجو باندې یوې ورځپاڼې لیکنه خپره کړې وه په تیره بیا په وروستیو کې چې د کرکټ بورډ د مشرۍ د ادعا لپاره د عزیز الله فضلي یادونه کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلي فضلي بیګا په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو وضاحت لیکلی او تر هغه وروسته چې د څو ورځې نه و لیکلي دي چې د طالبانو له حکومت سره بندي نه و، بلکې د رئیس الوزرا سره یې خبرې کړې وې او څو ورځې په ارک کې پاتې شوی. هغه ویلي و چې د بورډ د مشرۍ لپاره نه، بلکې د بورډ له مشرانو سره د خبرو په خاطر کرکټ بورډ ته ورغلی و. اوس هم د هغو هنرمندانو د ستونزو په ارتباط تاسو ته راپور لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پېښور ته تللي دي. خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل، د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلی روغاني وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. اخوا سندرغاړی نغمه له هغو هنرمندانو چې بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی، دوی ته د مرستو غوښتنه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي، شمېر یې 156 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا 155 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، پاگا حالات کې هغه ته ویزا نشته، دا غیر له قبل پولیس هم دنګي دا ستوګنی په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغه روغتون ته یا د هغه ماشومان لپاره ښوونځیو ته د تګ ستونزې هم لري.
خاغلی روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د لاسنیوي وای دي. په دې وروستیو کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی و. په ورته وخت کې افغانه پیژندل شوې سندرغاړي خاپري نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسېږي او ژوند د ښه دی نویو کډوالو شوو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په اوسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي د هغوی لاسنیوی وکړي، د هغوی سره مرسته وکړي.
یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیاجلي واکمنۍ وروسته ډیر شمیر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل، خو ډیر لا هم په هیواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو، ودونو او آن موټرو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولی دی. یو شمیر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل یو شمیر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نه وې مشخصې شوې.
روشا خوالا روشا روشا خوالا روشا ورکیا زفتا ما ینا
د نغمه په غږ مو سندره واوریدله، پکتیانی سندره ویلې وه. بیا مو هم د اختر دریمه مبارک. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله یو 13 کسان مړه شوي دي. د راپورونو په اساس تر 160 شاوخوا کسان په کولرا اخته شوي دي. ډېرې پېښې په باغران ولسوالۍ کې خبرې شوي چې د طالبانو په خبره دغه سیمه اوس قرنطین کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس څه باندې 1.5 سل افغان موسیقي غږونکي او سندرغاړي پېښور ته تللي چې هلته ویزې نه لري او د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نورستان ولایت د تعاط او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. هلته تیرو څو ورځو کې درانه سیلابونه راغلي چې له امله یې 8 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوای وده ورو شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یو ویان د یکشنبې په ورځ ویل شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، خو په کورونا اخته شوی او ډیر خفیف علائم لري.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ازادي رادیو ته خراغلاست. په دغه 25 دقیقې ګردیمې سکیمو بیا هم زه صفی الله ستانکزی کوربه یم. میر احمد صافی تخنیکي چارې مختوړي په دې باندې خبرې کوو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لک شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزی صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې مخکې د انجی باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوځ ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه د دینه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس له دینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې وویل د افغانستان د وسلوال پوځ حتی ټول منصوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې ارقام یې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کوم بنسټونه چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوز کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواخه جلا یا پرته پاتې نشو بے برخې پاتې نشو متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه وو او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوز کوم منصوبین چې او دا هغو ټول هغه کوم امتیازات چې وو د هغه ټولې قطع کړي دي ورباندې او په ډېر یو بد اقتصادي ناورین کې دي او د هغې پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګرېوان دي نو متاسفانه چې په ډېر سیستماتیک او دوامداره توګه باندې دوی شکنجه کیږي زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا وروسته خپور کو د دوی د حکومت ویان د زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الاته زموږ په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خبر شوې وو هغه په کلک رد کړي وو ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټول پخوانیو پوځیان او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري مګر بیا هم د ګڼو راپور نو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوی او تریتم شوی دي د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد غږ به وروسته تاسو خبر کو خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موعدان چې ټلیفون مو واخیست او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي زموږ بحث هم پم دې را سرخیږي چې د پخوانی پوز غړي لدندو شړل شوی دي او ماشونه پرې قطع شوی دي ډیر لوی شمیر شو خو درې نیم لکه چې ګاڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده د بشری حقوقو له لحاظه د دغه سلوش مرکزانو به دند کول او بیا ماشونه پرې قطع کول د پټ سمانه بولی تاسو
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه ملمته د حقوقي لحاظه خو بعد د عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو ایوادونو لخوا تمویل وشو جوړ وسو او حمایت جاری وو نو دا خو یو داس یو بنسټ وو چې د یو ملي بنسټ وو مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو د دوی د تحصیل د کچې سره سم د دوی د فعالیتونو سره سم د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړي وو کاغه ترفی وو کاغه تقاعد وو کاغه مثلا نور امتیازات وو نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور د تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې به تاثیر ونه واچي په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازات او د خپل حقوق څخه برخمن ووسی متاسفانه لکه څنګه چې د مونږ درنه مېلمه هم عرض وکړ نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي او همدارنګ د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوی وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت را پیښ شوی وو د جنگونو په نتیجه کې د دوی کورنۍ هم همدارنګ په ډیر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي او دا حدودي مسلم حق دي چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دي دوی مخکې مستحق وو هغه به جاری وساتل شي او د تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا بعد دوی ژوند ته تاثیر ونه واچي خو متاسفانه درالې جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دي موږ د نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوی دي د دې پسند کې موږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي کده چپی حکومتونو له وخت لري کده مجاهدین د حکومت له وخت لري کده تیر دور طالبانو وخت یې د دیموکراسي له وخت دوی د افغانستان اتبادي او دوی د یو ملي وفاق در رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خوندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسی او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کله چې سبا یو ګروپ قدرت پلاس واخلی او نور خلق څخه حقونه سلب کی دا همون هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو. دا د ما عمده ټکی و چې تاسو هم یاست.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ، لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي، دغه مسایل یې په خپل غږ او دریځ کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبر ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعدید نه ده متوجه سوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي. خپل هیواد خپل کور خپل کلي کې آزاد ژوند کولی شي، د چا لخوا نه اجازه نشته څوک تعدید کړي.
ښاغلی مجاهد وایي چې که څوک له ګواښ سره مخ وي کولی شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړې عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری، لومړی به د ښاغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو، بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته دغوی په ارتباط کې وغږیږي.
مهرباني، په خیر وي سید. زبرم فرصت ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې چې کوم باس هغه درلوده او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې چې کوم باس درلوده مطلقا د تایید وړ دی. څه شي دوه ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ دی، هغه ته باید په درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي. او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1941 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی، هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېرې پښیمانۍ باعث شو. کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وایي دا واقعیت نه لري. المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي، په بینالمللي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي، د مطبوعاتو سره اسناد شته دي، د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعال دي په افغانستان کې، هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منصوبینو سره لکه څنګه چې دوی وایي داسې نه ده. یو دویم، متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي. او بل د دوی خپلمنځي اقبالي
بله موږ تاسو راغورو جناب جنرال صاحب مهرباني،
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې، چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي. بل دغه اخلاقي جرأت باید طالبانو ټول مسولین وکي، حاکم څه چې واقعیت ده هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري، په دې خاطر چې دوه خو امنیتي تهدیدات هم ردی، دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی، دوه د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی. ولې دا هغه واقعیتونه دي، ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي. او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منصوبینی لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسی، نو دا باید به نیټولن سره شریک کی، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز منصوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوي وکي. او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دا هغه شوی دی او هغه منصوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او بې هدرسه ګرځي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منصوبینو نه اجرا کیږي. هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه تور کړ شي او مثلا یو نمره یا عظمکا یا یو کور اته د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دونه برته اخیستل شوي او اته د شهیدانو د کورنیو سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه اته هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي بندیان شوي دي حتی د هغو کورونه چې پلټل شوي دي د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي یو اور یې ورته اچولی او ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل د دې مسائلو دوام د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو دا پرته دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي نور هم ستونزې رامنځته کړي او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي چې موږ په یو مرکې باندې په هغې باندې خاوره واچو د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاوره واچو.
مننه تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلي رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چې ړنګېده امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په اوایي برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي یا په ګڼو نورو تخنیکي برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه او بالاخره حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي که نړیوال ټولنې په غور سره کار کړی وای او په پخوانی اردو باندې پیسې نوی بندې کړې یا هڅه کړې وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسي او د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استرلی شوی و، کومکونه ډېر راغلي، څو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلی یاست چې درې لکه لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چې هلته و د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې یعنی په ملي کچه په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود و او دا د سقوط لامل و، دنیا ترې حساسې و. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خوړلی و. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس و، همغه وخت هم وروسته هم او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې د اخیستل شوي و هغه هم ډېر ګړندۍ نه و، هغه هم ډېر په یو سوچه نیت سره نه و متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبري کې ناستې دوی هم دې خوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردي وروستۍ ورځو کې دوی قطر ته لاړ او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامي قوتونو چې په هر شکل دي مونږ ورته وای اردو ملي خوایلی نه سوځي کښې د اردو ملي تعریف ورباندې صدق نه کوي، د دې لپاره د پنځه میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه هیواد دی چې هلته د انتقام مرکز دی او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مونږ په عین حالت وو، هماغه حالت دی سوالګرۍ او ګدایي چې مونږ مخکې ورسره مواجه وو. یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسان موجود دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کېدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړ، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ یو گروپ هست که یو کتگوری اشخاص هست شی دو دی امتیازات واخه سلسی دانو دا سیاست کار نور که این سبب پا دنیا کی خصوصا پا افغانستان کی او دا دی نور وطن دی خلق او دی موجوده حاکمیت پا منز که دی نور وطن لامل که دای شی توهین او تحقیر دی خلق اگه کسان چی پا دیر یو پاک نیت سر دوی کار کردی و اخپل اقتصادی حقون کار اول اخپل استعداد کار اول دی او پرنسیب او چوکات په سیستم که دوی جذب وظیفه شوی و
نو د دوی توهین او تحقیر هم د نتیجه نه ورکی، دا خلاف د کرامت انسانی ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فلسي، خو په دې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم خغل شنواری د تاسو نظر بام را واخل د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبري کړي دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړي دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده. واغوی ور سره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړي دي، لکه څنګه چې خغل رام سپور وویل خو امریکا هم شته، سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیسته د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به بیرته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، دغه پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به ایښودل کېدای شي چې دغه پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ یو د پخوانی پوځیانو پاس د غوډو حقوق او امتیازات او یو د نوی د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړیدو او تشکیلودو باس ده. نو مړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې هغه تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینه کې تعریف شوی هغه رامنځته نشي او د هغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونو ته د هغه پاوز د لپاره ارتیا ده او کوم امکاناتو ته ارتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي. چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي، نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تزرخه کې چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوو تعریف نه لري او هیڅ نوو مشروعیت نه لري هغه دې مرسته وکړي. یو دویم هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده هغه نه دل دل کیږي. نو دا هغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هند منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې وي، مثلا تاسو ګورئ کومه پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغه د استعمال د پاره خو موږ متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانایي درلودل چې داسې ظرفیت ته ودیږي چې نه؟ بل څه قاعده ده چې
خغل شینوار ما مخکې یو پښتنه کړې و چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د اوی تخنیک زینی کسان فکر کوم پاتې دي، دوی زینی تیاریم جوړ کړل. نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه، او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري لزانه سره؟
تاسو وګورئ هغه کم د برخه چې تاسو یادې کړلې هغه ډېر محدود دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي او دا هو سره هم داسې چلن کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چې ورسپارل کیږي هغه اجرا کی، ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس مورید یو داسې یو فیصدي چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده، ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پاوز ټول منسوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې نه در کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي، متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي او دا د افغانستان تیرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلون کې د پاره او د افغانستان د ملي ګټو د پاره په ګټنه تمام شوی او نه تمامیږي د نه ورسته هم او هغه څه چې اوس په وسلوال پاوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې نه دي چې موږ په هغه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کوو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وختم په کمیدو دی د تاسو ورستای نظر بم راواخلو، د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راته وای دا راته وای چې څومره ممکن ده چې دغه د پخوانی پوځیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ور هواره کړی شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکاټ اگر کوم چې شنواری صاحب فرمایل شي او ډاکټرین تعریف شوی ډاکټرین د ملي اردو څخه موجود نه وي دا به ډیره سخت اتصالی پیشبینی وکړي چې څه کیږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرح جوړ کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په اندیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مصالح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی د یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وسی.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم خپلې ورستۍ خبرې لاندې راون غاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
ستانځه سه په خیر وي سه زبا فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو اصلوال پوز منصوبینو یادونه وکړه ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغه هم د باس وردی. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري ولې په اخر کې چې کله هغه تقاعد ته ځي هغه تقاعد امتیاز د هغه د خپل معاش نه د هغه د خپل هغه امتیاز اوس په هغه وخت ورکول شوی دی هغه وزکیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال د پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله دا ده چې د هغه لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دی د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه دلارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري. دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منسوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسولای او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه د ظرفیتي له هغه
مننه کوم ښاغلی
هغه تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي.
اجمل عمر شینواری، په خوانی نظام د امنیتی او دفاعي سکتور ویان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واخسته اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مر سره واورید. مننه.
تکه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن تکه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن هي پاکي وبغواړي وین وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ ستړې دې زخم خوب وړې دې او ډېر له جنگ ستړې دې زخم خوب وړې دې سول ستارات غواړي سول ستارات هو سول ستارات غواړي سول ستارات غواړي خې
خی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا